پیام شما نظر شماست.
سلام لغرمې مخکې لاس بجې شپې زه صفی ولستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر سره په کتنه کې په لرو پروتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیوس میت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چله گاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بیزایی کېدو لامل د افغانستان روغتیایي خدماتو تر فشار لاندې راغلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت 1,000,000 ډالر ته رسیږي. د دوشنبه پر ورځ د اقرب په 14 د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له وو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحدو ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د دیموکراتانو نوماند اغلی کاملا هاریس او جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوه کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علی سیستانی په خپل واد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه پر ورځ د اقرب په 14 دغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوذه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یورجنیو سیالیو لمړی مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبه پر ورځ 2 او د نومبر په 11 دریمه یورجنې سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شاغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیونه افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوی د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی. دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سګنای معاش شاوخوا 2 میلیون ډالر ته رسیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندویه ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاري ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاري ډلې خپور کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي موسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته یې د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي موسسو، نړیوالو نادولتي موسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1324 ځواب ویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو موسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې دی کولای شوی چې په کومکونه چې بېوزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای، دی په سمه توګه ورسولی شوی، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرسته ورسولی شوی، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپله خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رزق دی چې زیاتره میرمنو په دومره سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و، هم د یو غټه ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیون امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به اسمت سروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوري پال ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ به سیالۍ خورا کوټلې او سره نږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رایې ورکړې وې چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیوني شبکې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوری پالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1970 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فیلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیکزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې ښودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډېره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابرې شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په ځیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر له مخې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درستې نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسي غوره کړي.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر 12 پورې مکتب ویلی ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې دی علی مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر ټولو پورې خپل زده کړه سر ته رسولې. بیا پنتون می دا زمزم پنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دی پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلف کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعل وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې زما خپل 12 سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پنتون مې دا اوس ویلي دی بعد لږې نه هغه هلته خو یعنی 12 اسناد پسې څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هلته مې لیکل چې خو دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف وو او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د اوسی منصب معاش د هغې روده ډګرولي وو، دومره معاش یې نه وو. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سې دولسم مې خلاص کړی وو. ما غوښته سې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه 12 اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه وو که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا 12 پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم شو. باید څوک هر څوک لیسانس سوي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یې، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه وو. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پنتون وویلې. هغه پنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو پس نه د ښځینه وو لپاره، نه د فیمل لپاره، نه د نارینه وو لپاره.
اداره او ډیپلوماسي؟
اداره او ډیپلوماسي وو.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي وو خو هسې نه. خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم. یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی. ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول. مثلا ښځو ته به مسې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي. یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلی چې ډیر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډیره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایئ څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته زردري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول، مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقیمانده شودې مسکې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر څه تقریبا د 30 کاله کېږي څه دی فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې، کارونه یې وتړل شو، خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بې وزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم، زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې ده هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو ره باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې سر ده. یعنی اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې سر ده، ټول مرستې ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي، 4 زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه هم ای
فقای روزی چی غواړي کینه غواړي کله تابع نه خبره تیر شي یو د چ ډیر مستحق ته یو د چ ډیر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شي چې مثلا چاتم راسي ورور سوې هغه لمړی ټوک چاته ورکوي
مثلا یتیمان لري پور کې بي وزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو غول اسنی وي وسی دغه کسان سره باید راسته وسی سره پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل لقې س موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو دا هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه نظارت کولو سو موږ دا سروې کړی وو دا خلک په جای دي که نه دي چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه م سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه به سپتا په لب زړل سوته خدا او می بخی نه لرل سپتا سو بیا رزیت موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو یعنی بخی ټول مقتدی سو ال خوان دی من دی قسم داری وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټېری بیا د خزو لاسنیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
ونو صاحب زده کړې کړې دي یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلې دي سارنوالي او قضای وویلې بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري په د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې هلته ویزه لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه ده هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص وو یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم یو کال پوهنتون یې مو وویل بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته بله کور کې دغسې بې سرنوشت ته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پوهنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محروم دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیابم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل ما لوجل کوي تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره څه خو
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی یا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا یې دوی نه نظارت وکړو یې دوی د کارونه نظارت وکړو یې دوی دې ته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی. ولی په دې سره اوس ډېر مؤسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا. د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د هغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ ده ډېر وخت کې فعالیتونه کوي. موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي. انجینران و تربیه کړی دي. بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورس وګورو د هغه دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند نه دي د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز نه دي. مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلي چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مداري غواړي سبزیجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي به هغه مرسته ورسره کړي.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرستې کړي دي؟
تاسو باور وکړئ نورې صاحب موږ راتلونکي پورې یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختمه شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې کنه. اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي ښځینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې وو تاسو باور وکړئ چې هغه غوایي که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت په تېر شوی دیغې اوسه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوایي خرڅه کړې ده دیغې په عوض باندې میګي اخیستې هغې دیغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره وو دغه هر چې د مالداري پروژه ډېره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معامل ته سرته رسولی ده په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افسر وم چې نارینه وو ښځه وو خاوند په کور کې دوی خپله لور ورکړی وو حتی ښځې تر خبر هم نه وو چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دیسه نه ده څه د پلار نه دی آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور دی تا نه دی دی حق دی ته ولې دی سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه. صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګلو ته تللی وو ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو چې یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوسې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب. ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی سي، او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نصیبول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو. مخکې ښه وو، اوس بېرته مثلاً په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده. سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده. سه ته مثلا دا د لرګوی پیټ په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو. ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط راځي. دوی نارینه راته چې ورکړم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاري شوی. د نارینه ته څه معلومات ورکړل سي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل سي، نارینه څه څه وایي ښځې مني.
همدا خبره مو کوله، هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو، کلي ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نارینه نوري صاحب ما خو کار کوله کنه، برا د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه. دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خود دویم ځل لپاره سه هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي. نه ډیره خزی په یو تاسو باور وکړي چې د سجمی سه لري پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته به ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس. مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پاتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظه وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلېږي؟ داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطره
نه شته؟ نهشته خو خیر، اوس اوس خو بېخي نهسه، اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل سوی. ما خوږه خاطره مې سه وو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروسته په عمارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو. یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه، زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده. نه، دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، سي بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدل.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته، خصوصا د پکتیا خوندو ته، سه موږ د هغوی ته کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه ځای اخ وړي، اوس غواړي چې اروپایی حق او کو نه 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 موږ حق اسلام سمو تر اخلي سدوی اوس فعلا په دغه ملي شرایط کې سدوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی د ډیر شي ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت سی با همت اوسي افغان خزی باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه بس کومرو هغه به د الله له طرفه
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریلیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه چې د بیوزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته تاسو
نه هم مننه
نیما نړۍ
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وکور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو خصه کې ندی کواهل خو ټکول خو خزه مړ دي مې جنگ کوي او که چېرته د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خوره باندې وته دغه خلکو وریدا چې بعده خزه واخغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه کې دي که څه هم د افغانستان د کلیو او باندې خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې نوې رولری خو بیا هم اکثر دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي قدر منوردونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه ول لپاره یخنونه غنډي، کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي بیا پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي غنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلی کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنعت دغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې ده راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست، پکتیا، غزني، ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزې هم نشي ویلی.
که پرختی لازم تو کری نودی تر آخر حد پولیسی تو لبخو نلویگی دست رو دکتر سنه بیایی که دکتر تا هم بوز نی بیا تا دکتر تا دخپل مرز دی بیانوال و حق هم لاتا نلدی اگه سایی سی ارسردی اگه بورتایی سی دا دیما خطا دا یا دیما خورده یا دیما مورده دیدی یا تبا دا یا سر خویی یا چی اگه بورتایی دا خپل مشکل هم دا با صرف یو نمونی پ شکل بندی اتا ارتا ناسی یا سایی بخبری ارتا که دا حق نلشت پر دکتر تا خپلی خبری او کسی زدا مشکل دارم.
دا طالبانو پا دوانجلی را تاک سر چل دری کلونو سخز زیاد موده کیگی. دی کلیوالو میرمنو پا جوند که هم دیر منفی بدون راغلی. پا اکسر کلیو که خجی دی کور مخ که پتیو تا هم نشید للی. شملا مقصودی پا دی اکلا اوهی؟
بلان دیر سخته ده زکا چه اغیم که کور که دی بانده نشی وطلی. دگه تا او بو پسر وطلی. مرزاین نبای او براولی مساله. خستو لول تطلیلی مساله. جوان کول که لیوال جوان خو تابان چه طول لیتلی ده. آزاده جوان ده پوپانه. وستی قید چی ویده دیر سخته دیریگی لکه او آزاده مرغه چه تقیده که نده غیبه. مانستان که اوز فیلان کار روزگار سم نده آدلائینا چی کار روزگار سم نده نوتو فشار پور خزینه بانده روڑی اصلاف خرابی و مسال وحل تکل داشان چوب خزی بیچاره بانده رسی
اکدار تو ای چی سی برخه که دوی کم مشکلات سر مخدی اتمند تاش دوستان ورسن پا کلی و باندو کستا تاش سر خبری که سی برخه که دوی کم مشکلات سر مخدی
سی برخه که یعنی زما پا نظر بانده نیمی فیصال دوی پا مشکل کدی واتلم دوی توز گران دی طالبان دانو غالی چی خزی مثال بانده ووزی نوی دوی بخاطر دوی خزی نتا اجازه نوارکی جی بانده لاشد اما خپل پا خپل استرگ بانده لیدلی و چی یا میرمن دا زنانه مشکل دل مرزی و دیده دا کالی تماول دل دیده دا حالت تماول دی بختنم تیر نو کچی والی و بس دا پنزل اصول ازی که چی زنده غصیم امزایی ما او سیف میده بختنی نشتا نو دیر سخته اتا تماما شو شخصم سو من خپل اول دی خپل میاسی سرائی ما نخامل میده تاوی چی خیلی گیده تو بخزیم بغسی دی نمال تو بخزی خمده چی نیدی ضرورت خون ندی دی فکر رو تاشی دوی دا چی جوندی
کلاسی دوی دتی او عدلی و قضایی ستم سر مخی گیالتا یم چو غاگ ناوری یالتا بیل کم مشکلات سر دوی مخی
خوالتم چیزی سانده خپل نایی نگن دوی بیتا وظیفو کدی اکم کسان چی پو دید اگوی خز اولوگان و بچی تول پا خارج کدی اتا دا خزی ماشون پیدا کیگی بس مغا کورگی پیدا کیگی نه دکتر لری نه آغا لری نرس لری مسالم تول خزم دا غصی دو غاگ بده نو باسه و مسالم خوراک نه پوخاک نه ماشون کیگی سبا تنور نکتنسته بل سبا مسالم و بوتا جمع جارو تنسته دی کمک سب نشته دیگه نشته دی بندی با دیسته و دیزی کور نباندی نیشی و تلانه بندی با دیسته خپل غاگو باسی تا دی کور نباندی و تل خواه اگر نمی لارش والا و تخته دیم فلان که و تخته دیگه کورا او که و تخته دیم خود از بیشتل دی
چون را دا لات دردون که دا دی افغان میروانو
دیر دردون که دم بل بیاوز خود سوشل میڈیا بندی دوگنه که خبر چیشی پس الله و خلق اگر نشری مثال جلوی والا که و خخی پیوز چی اگر وقت دیگه تا نکا کی چی دی اسلامی حق دا خخی دا نزمان خدا پاک دا کار مانی کرو نزمان پیغمبر اگر پس بان دو وقت دیگه دا زولی مثال خزی بان دو مشکلات پا کور کی راشی اگر مجبور شی که زن واجن او که خدا پاک اجازه نمرکه که کور پریدی او زی اگر وقت دا زولی خصوص دا پختانه تینانه که چی تا مشکل چی و چی تا دا کارو که یا او تختیدی یا دزان تا او رو آچه و یا دزان مرکه پس مثال یا خزا پا کور که هر سا اولگا تیره که تنده تیره که هر علاق پی بنده راشی سوی خصی که ندی که وحل و خوی تکل و خوی خزا مردی می جنگ کهی او که چیز دا خزا دا بندی واتا به تو خلق و او دا خوالا بندی واتا دیگه خلق و آوری دا دا والا جمعات تره واتلا یا مثال دیلا را خوان بندی خوالا ریزه و پرلا دست بعد خزا و خواه اغا برز بندی شو وحل خوالا اغا برز خوتاسو نوی اغا برز دی خز دزان تا او را چولا و خوتاسو خبر نوی مثال اولگا تنده چی پیر اغلی و تاسو یوان پختن می تران اغلی نو سی بعد برز پیمند را اغلی تاسو تو بر تره ویوزی وی چی دا خزا دستی و دا خزا دستی و نو دا بس افغانستان خلق و عدد تا خبری کول پختن بینی خبری بردی دی
خدو دی حقونو فالا نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتريخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوه بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو، چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاص تا کومګا تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سومره وا خراب شوی دی، سومره وا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس لو کیا مرز شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا زغه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زده فونه نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبن خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي، هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړ خو کلینیک ته ځي، الته ورته مقصد دواګانې ورکې ماشومان نه راوړي مریض دی رقم بل رقم. اما هوای چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، همالته چې تشناب ته ځي همالته بیا دوی ډوډۍ هم پخوي او اشپزي هم کوي او رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات لخوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبن خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي ښځې ډېر سلیقه لري که څه بې سواده موسي که نه فرشته جانې بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښه و د ژوند په سلوک د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنې صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې اوبه په کار لرې چې اوبه ډېرې منظم څه یو څه په کار لرې چې اوبه د پکې وساتل شي هغوی په خلاصو بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي بیا هغه مغه اوبو نه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي یو فرش یو څه نه مینځل کېږي یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي یو کاش که خلاص واچو بیرته هغه واغونده څه دی چې لمر یعنی میکروبونه وژني خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي واکش که او تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد دخې هر څه کولی شي چې اقتصاد دخې هیڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته ځکه دلته داسې قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت ښځې نه مني د ښځو خبرې نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وزه یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي ډېر نه کېږي مشکلات مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تاجرګه نشي کولی بس په ځان تېروي هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي خو د دې خاطر چې وایي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی نور داسې قضا ته تګ او چې لاړ هم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ دا اوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده آزادي په چوکاټ کې خو دا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم دوی مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی دی هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن سا ساته پورې چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت د ژوند حالت خراب دی، پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي، ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم، خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړې بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالي ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته وایي چې شل دانې صادر په سر واچ ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یي چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دی رسېدلی. تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.